درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونې درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون اولسم لوست شرح لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده اولسم لوست او ندیشم ترویشتم پانه د نن ورځې کوونکو د تل په څیر په دې هیله چې د تل ورځې کورنۍ دنده به مزده کړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سوي اوسئ. په دې هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سي او د لوست سره اخرنی شي بوره سره مال اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزنسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژرنجاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنجاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې ایږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې و هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د خپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر رسیدي چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی د بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي. د دنه د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي د جنگ سره د دواړه د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتالیان لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي د هندوکش سویلي برخې لکه کابل غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي یعنې دغه سیمې دی نیسي بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالی هند پورې نیسي یعنی دغه د شمالی هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي چې د ګپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې د لمین جوړي خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي یو د بل سره یو ځای کیږي سره راګړي شي په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو وکمنی په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې د ګپتا د 1528 کال کې د یفتالیانو وکمنی د خطر سره مخامخ کوي یعنی د هغه په وړاندې جنگي چې د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه د دوی ولارس هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځو پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي چې هغه یو غژوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونه څخه یادونه سوي ده چې د لمر منځري په معنا و هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي د دې ترڅنګ د لمر د رب النوا مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانه مینه د کوتله پیدا سوي ده د هغه محل د عقیدې ډیره ښکاره بیلګه ده لنډه دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیان څخه پاتې دي هغوی مثلا لکه زابل شاهان کابل شاهان بامیان شیران سوریان او داسې نور د عربو د لشکر تراتک پر د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنی درلوده یعنی تر هغه وخت چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي دوی د دغه زابل شاهان همدارنګه کابل شاهانو بامیان شیرانو سوریانو دوی د افغانستان پر مختلف سیمه باندې وکمنی کړی ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځان نه رسوي چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې وکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی وکمنی کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې وکمن و چې بل اخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدو موقع برابر شو یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته شو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیول چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل د یفتالیانو اړوند د هغه د امپراتوري په حق له موږ په هیدلو د چې یفتالی امپراتوري څو وخت پیلېږي د تاریخ متنونو کې په کوم نمونه یاد سوی دی د کوم نژاد څخه و د دې ترڅنګ دا چې د یفتلیانو لومړنی ټولواکي څوک و د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمنۍ تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي هغه مو ویل د دوی د یفتلیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالیتو و د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسیږي اخشنور چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي بیا د دې ترڅنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوندو معلومات لاسته راوړل دا چې دوی بودا به یې نه مانه بودایي دین یې نه مانه د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به یې کوي دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په هکله وپوهېدلو نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي کوم نومونه یې وه دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوئ بل دا چې د مهراکولا په اړه تاسې څه پوهیږئ موږ دلته د مهراکولا یادونه وکړه دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهراکولا واک ته رسیږي هغه کوم کارونه کوي کومې سیمې نیسي او د ده امپراتوري څه ډول وه د ده د واکمنۍ دوره څه ډول وه په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه د دوی مذهب څه ډول و دوی پر څه شي باندې باور درلودې او کوم دین یې نه مانه د دې درسو پوښتنو ځوابونه زده کړئ درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ نو درنه زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شز دا کې یو تر څنګه دغه لوست څو ځله د ځان سره تکرار کړئ تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلې دي تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکنی لوست سره تړلې دي نو کچېری تاسو مخکنی درس نوي زده پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو ښه وخت ولرئ ښه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه باندې کې هلي مې منې درنو زکونکو هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم هله د چیرو د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلې نن مو موضوع د ایران هند روسیا چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو خپل د نن ورځې درس پیلو لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه یعنې په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 2015 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و راځو ایران په نوې پیړۍ کې یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنی اسیا ځینې برخې ونیسي خو د افشاری دولت د بخت ستوري چې هغه ډیر ژر مړ سو ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سو بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې هغه د زندیا په نامه یادېدل کریم خان د زند قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټول ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند ورنی سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ترسیږي او دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی راځو هند وايي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو هند پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل بیا په شلمه ازجدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند پاکستان بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې وو لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل د ګپتا څخه وروسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته سوی چې دغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمنۍ چې هغه د یفتالیان و په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند رو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمنۍ هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمنۍ مرسته کړه، هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 19 پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده او په 19 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیري وخروي، کالی لند کوي. بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنۍ وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو، هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزګي پرې شودلې یا خرڅولې چې د شوز مکو د لستر وړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمنۍ درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ وکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و. چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و. هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمل ویلې سوچې د ټولنې هغه ټیټې طبقه حالات و هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونې درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواته میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلې وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و. د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وزې هم ناسماوه او دولتی خزانه هم تشوی د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي وي او ډیر توان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دی چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او